آزادی رادیویی مجله.
زتمنو اوریدونکو سلامونه می و منی و مانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې په مورنۍ ژبه د زده کړې او په دې برخه کې د موجودو ستونزو په اړه د پوهنې وزارت د نشراتو له رئیس کبیر اقمل سره زموږ د همکار نورګل شفق مرکه اوري.
ځینې سیمو کې هم د استادانو کمښت ده، هم د ښوونځیو کمښت ده، هم د ټولګیو.
وحیدالله اکسیر د غوره روغتیا مجلې په باره کې راته غږیږي.
په مجله کې روغتیایی او ارواپوهنیزې لیکنې خپري
د دانیال تریر یو شعر او په ادبي بحث کې ښاغلی عبدالنافع احمد د ټوکیا او طنز په فرقونو راته غږیږي. په سر کې د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. صفی الله ستانکزی راوروي.
اطلاعات او فرهنګ وزارت د غنی خان د شاعرۍ د انګلیسي ژباړې مخکتنه وکړه. د بختر اژانس د خبر له مخې په هغه غونډه کې چې د کب میاشتې په درېیمه د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تالار کې جوړه شوې وه، شاعرانو او لیکوالو د غنی خان پر شعر، شخصیت او ژباړل شوې ټولګې خبرې وکړې. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی غنی خان د پښتو ژبې او ادبیاتو یو بې جوړې شاعر وباله او انګلیسي ژبې ته یې د نوموړي د نظمونو ژباړه ګټور اقدام وګاڼه. په غونډه کې شاعر او لیکوال اکاډمیسن سلیمان لایق، په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار اسدالله غزنفر، د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل، استاد نجیب منلی او استاد حبیب الله رفیع د غنی خان پر شعر، شخصیت او چاپ شوې مجموعه خبرې وکړې. همدارس د غنی خان لمسی ښاغلی مشال خان چې دغې غونډې ته له پښتون خوا څخه راغلی و، د خپل نیکه د شعرونو د ژباړې په خاطر خوښي څرګنده کړه او ښاغلی امتیاز صاحبزاده ته یې د دې ویاړ مبارکي وویله. د غنی خان غنی 141 نظمونه ښاغلی امتیاز احمد صاحبزاده انګلیسي ته ژباړلي او کتاب یې د آغا خان بنسټ لخوا په 450 مخونو کې چاپ شوی دی. د کب د میاشتې په دویمه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مطبوعاتو په تالار کې ونمانځل شوه. د بختر اژانس د خبر له مخې په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په کابل کې د یونسکو نړیوال سازمان فرهنګي ټولنې او ځینو مدني بنسټونو لخوا جوړه شوې وه، په پیل کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د مورنۍ ژبې په اهمیت په تېره د ښوونې او روزنې په ډګر کې خبرې وکړې او څرګنده یې کړه چې ژبه په افهام او تفهیم، فکر او د فرهنګ په پیژندنه او ساتنه کې مهمه وسیله او د تمدنونو بنسټیز عنصر ده. په همدې اساس د ملګرو ملتونو د سازمان علمي، سیاسي او فرهنګي مؤسسې یونسکو په 1999 میلادي کال کې د فبروري د میاشتې 28 د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه. وروسته په همدې مناسبت د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام د جمهوری ریاست د فرهنګي چارو سلاکار اسدالله غزنفر لخوا ولوستل شو چې په یو برخه کې ویل شوی دی: لنیکه مرغه د افغانستان اساسي قانون ماشومانو ته په خپلې مورنۍ ژبه د زده کړې حق ورکړی دی. د اساسي قانون 43 مادې دولت مکلف کړی دی چې په ټول افغانستان کې د پوهنې د انډولیز تعمیم په خاطر په هغو سیمو کې چې خبرې پرې کیږي د مورنۍ ژبو د لوست زمینه برابره کړي. د غونډې په پای کې ډاکټر سوریا یوسفزی د اطلاعات او فرهنګ وزارت د یونسکو د نړیوال سازمان د افغان ګډې فرهنګي ټولنې د جرګې او د افغانستان د فرهنګ او ژبو د انکشاف او ملاتړ ملي بنسټ ګډه اعلامیه ولوستل شوه چې په یو برخه کې ویل شوی دی: د ملګرو ملتونو سازمان هر کال د فبروري د میاشتې 28 د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. څېړنې ښیي چې د مورنۍ ژبې پر بنسټ روزنه د زده کړې بنسټ دی او له ښوونځي څخه د زده کوونکي د مورنۍ ژبې استل له ښوونځي څخه د هغه زده کوونکي د استلو په معنا دي. افغان ادبی بهیر ګوګل ژباړن ته د پښتو د زیاتولو له کابل له ګوګل شبکې مننه وکړه. په کابل کې افغان ادبی بهیر د روان کال د سلواغي په 13 نیټه د یوې غونډې په ترڅ کې له ګوګل شبکې او له هغو ځوانانو چې ګوګل شبکې ته د پښتو پر رسولو کې هلې ځلې کړې دي مننه وکړه. ویناوالو په خپلو خبرو کې پراتلونکو کې ګوګل ژباړن ته د ژباړې پر ځینو ننګونو هم خبرې وکړې او له ګډونوالو سره یې مشورې شریکې کړې چې څنګه له ګوګل ژباړن سره د پښتو د ژباړې په برخه کې مرسته کېدای شي. دی وی چې پښتو ژبه د هغو 14 ژبو په ډله کې شامل ده چې په دې وروستیو کې ګوګل ژباړن ته ورزیاتی شوې دي. د ګوګل له وروستیو زیاتونې سره اوس د دې شبکې د ژبو شمیر 104 ته لوړ شوی دی.
افغان لیکوال د ماشوم ادبیاتو په برخه کې شوی کارونه کافی نه بولي. دوی وایي په تیرو څو کلونو کې خوري وري هڅې شوې دي خو دا سي منسجم او محسوس نه وي. په دې وروستو کې ځینو بنسټونو او افغان فرنګیانو دې اندېښنې ته توجه کړي، یو شمېر آثار یې ژباړلې او چاپ کړي دي. زموږ همکار خان محمد ستانکزی پری رپورت لري.
شکارچی آمده بود به جنگل که کبوتر شکار کنه، باز یک دفعه مورچه آمد پایمو شکار.
د کوتر یو میگی که صد ماشومانو په ادبیاتو کې مشهور ده او افغان ماشومان په ډیره مینه سره اوري. که څه هم د تیرو کیسو اوریدل کم شوي، خو ځینې ماشومان اوس هم دغه کیسو پسې کتابونه سپړي. په دې وروستیو کې د کتاب د مطالعې د فرهنګ د پراخولو لپاره ځینې تصویري کتابونه چاپ شوي دي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون یو له هغو لیکوالو دی چې په پښتو ژبه د ماشوم د ادبیاتو و تصویر لرونکي کتابونه چاپ او اته دېرش له نورو ژبو ژباړلي او هغه هم چاپ کړي دي. خاغلی مرهون آزادی رادیو ته وویل د کتاب ویلو فرهنګ باید له ماشومتوبه دود شي. د په دې اړه د جاري فعالیتونو په هکله وویل
د پښتو ژبې په تاریخ کې د لومړی ځل و چې په یو ځای باندې 45 کتابونه په تېر یو میاشت کې زموږ چاپ شوله. ډېره برخه یې ترجمه ده او لږ برخه یې موږ لیکلي دي. د دې مخکې هم موږ لس کتابه د کوچنیانو لپاره چاپ کړي وه او په وړیا توګه مو ویشلي وه. د کوچنیانو د ادبیاتو په اړه نور هم خپلو کارونو ته ادامه ورکوو. اوسمهال موږ پر یوه دایرة المعارف کار کوو چې انشاءالله په لنډو وختونو کې به چاپ شمېر 5500 جلده دی چې په لنډو وختونو کې به د هېواد بېلابېلو برخو ورسېږي.
د ماشوم ادبیات د امان الله د حکومت په موده کې په مطبوعاتو کې ورګډ شول او سراج الاطفال لومړۍ خپرونه وه چې په هغه وخت کې چاپ شوه. له هغې وروسته په هېواد کې سیاسي او ټولنیز بدلونونه د ماشوم پر ادبیاتو بې اغېزې نه وو او دغه فرهنګ له حالاتو سره سم کله پرمختګ او کله په شاتګ کړی دی. د ماشوم د ادبیاتو په معاصره دوره کې ځینو لیکوالو بیا هڅې پیل کړي چې پر دغه موضوع کتابونه ولیکي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په وروستیو کلونو کې د جنګونو له امله دې برخې ته پام کم شوی، خو بیا هم اوس مهال د ماشوم ملاتړ مؤسسه او د ماشوم د ادبیاتو کور هڅې پیل کړي چې په دې برخه کې لازم کارونه ترسره کړي. د دې وزارت ویان هارون حکیمی آزادی رادیو ته وویل چې حکومت دې کار ته یو کمیسیون ګمارلی چې د هېواد لیکوالان وهڅوي.
اطلاعات و فرهنگ وزارت د کوشنیانو د ادبیاتو د ودې او تشویق په خاطر د کوشنیانو د ادبیاتو د درو مهمو آثارو پر انتخاب غور کوي. د یو کمیسیون د لارې چې وروسته به د یو پروګرام په اوږدو کې دغه درې اثره لومړۍ، دوهمه او درېمه درجه لوړې جایزې اخلي. اطلاعات و فرهنگ وزارت په نظر کې لري چې د خپلو خپرونو څخه یوه د کوشنیانو د ادبیاتو دپاره ځانګړي کړي. اطلاعات و فرهنګ وزارت ژمن دي.
ځینې میندې په دې باور دي چې مناسب فولکلوریکي کیسې د ماشوم پر سالم ذهني او فزیکي ودې ښه اثر کولی شي. د لیلا په نامه یوې مېرمن آزادی رادیو ته وویل
یعنی وقتی که برق نمی باشه د زیر صندلی کې میشینیم بازگام قصه های افسانه
دی وویل کله چې برېښنا نه وي د صندلۍ لاندې چې کینو ماشومانو ته ځینې کیسې وایو، لکه بوزکې چینی، سی مرغ، د پاچا لور او داسې نورې، ځکه چې له سیریالونو څه نه ترلاسه کوي. سربیره پر دې ځینې نور بنسټونه هم شته چې د ماشوم د ادبیاتو لپاره هڅې کوي. له دې جملې څخه یو د کابل عامه کتابتون دی چې د ماشوم د ادبیاتو په ځانګړي تالار کې یې شاوخوا 1500 کتابونه موجود دي. د دې کتابتون رئیس دواخان میناپال آزادی رادیو ته وویل
موږ د عامه کتابتون په چوکاټ کې د ماشومانو تالار لرو او هره ورځ لسګونو متعلمین او زده کوونکي د مکاتبو راځي او تالار له کتابونو څخه د دوی د شعرونو سره او د دوی له کیسو څخه استفاده کیږي. ماشومان راځي او د دوی والدین ماشومان هلته راوړي او ځینې ګټه اخلي.
ځینې ماشومان وایي د کیسو له کتابونو سره مینه لري. دوی تاکید کوي چې دې ډول کتابونو ته لاسرسی ولري. دوه زده کوونکو خلیل او زهره په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
کتاب که رسمکا داشته باشه خوشه میره، صحیح واضح واضح نوشته باشه، رنگ ویزی باشه.
دو بل هاگه کتابونه چه رسمونه لری خوخی گیده او پتیره هاگه چه خرنگونه ولری او واضح واضح لکل شوی بی د کیسو کتابونه مو خوخیږي او رسم ولري
رسم داشته باشه.
په عین وخت کې د ماشوم د ادبیاتو د پراختیا لپاره د یو بل بنسټ مرستیاله نیګین رهوای چې د ماشوم ادبیاتو ته ډیره لږه پاملرنه کیږي او په کار ده چې حکومت د دغه فرهنګ ژوندۍ ساتلو ته جدي هڅې وکړي. د افغانستان خلک وای چې له لومړي سره باید په دې فکر کې وسو چې د ماشومانو مطالعه په کوچنیوالي کې دود شي. د ماشوم د ادبیاتو د رواجولو هڅې په داسې حال کې کیږي چې خلک وایي د معلوماتي ټکنالوژۍ پرمختګ او ټلویزیونونو د ماشومانو پام وراړولی دی.
د 2000 کال راهیسې هر کال د فبروري 1 د مورنۍ ژبې په توګه لمانځل کیږي. د لمانځنې مقصد یې ژبنۍ رنګارنګي ته هڅونه او په مورنۍ ژبه د ښوونې او روزنې د پوهاوي خپرول وي. د یونسکو سازمان په همدې مناسبت په سږني پیغام کې په مورنۍ ژبه د روزنې په کیفیت ټینګار کړی دی. د نړۍ په هغو هیوادونو کې چې د مورنۍ ژبې ستونزه یې لا نه ده حل کړې، افغانستان هم شامل دی. د افغانستان د اساسي قانون او د افغانستان د نورو معتبرو اسنادو له مخې ژبنی حق د بشري حقونو د مهم جز په توګه پیژندل شوی دی، خو دا حق لا هم هغسې چې ښایي نه دی تامین شوی. په همدې باره کې زموږ همکار نورګل شفق د پوهنې وزارت د نشراتو له رئیس کبیر اکمل سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
اکمل صاحب، د کب دویمه یا د فبروری میاشتې 1 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ لمانځل کیږي او په دې نوم نومول شوې ده. په افغانستان کې هم دغه څو کلونه مخکې په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه، یعنی په دې اړه خبرې کېدلې چې باید مساعده شي اکثرو افغانو ماشومانو ته. تاسې د معلوماتو له مخې اوس مهال فرزن څومره ماشومانو ته په افغانستان کې په مورنۍ ژبه د زده کړې زمینه مساعده وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشبختانه افغان ماشومان له تیرو لس دولس کلونو راهیسې په تیره بیا له تیرو اتو کلونو راهیسې په هغه ډول سره چې اړتیا ده ورته کې په هغه ډول سره دوی د مورنۍ ژبې نه د استفادې حق نه لري، خو په هغې کچه ترې محروم هم نه دي لکه پخوا چې وو. موږ خوشبختانه د افغانستان ټولو سیمو ته په مورنۍ ژبه کتابونه رسولي دي، خصوصا په پښتو او دري ژبه، او د رسمن مو د مختلفو مکاتبو پر اساس له ریاستونو د معارف نه جدي غوښتنه دا کړې ده چې هر ماشوم ته په خپله مورنۍ ژبه زده کړې وکړی سي. دا هغه رسمي او نیک اقدامات دي چې تر دې پخوا نه وو سوي. دا په دې تیرو اتو کلونو کې وسول او اوس هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې چیرته هم چې په کوم ښوونځي کې د یوې خاصې ژبې ویونکي ډېر دي، هغوی ته په همغه ژبه موږ تدریس کوو. موږ په ختیځو او سویلي ولایتونو کې چې پښتانه ډېر دي په ټولو ښوونځیو کې په پښتو تدریس کوو. په شمالي او مرکزي ولایتونو کې چې هلته دري ژبې ډېر دي، هلته موږ په دري ژبه باندې تدریس کوو. او د دې تر څنګ د درېیمو رسمي ژبو لپاره چې د اساسي قانون په اصولو کې راغلي دي، هغوی د تدریس زمینه موږ برابره کړې. لږ تر لږه د اتو ژبو لپاره موږ له اوله تر شپږم ټولګي کتابونه لیکلي او چاپ کړي او توزیع کړي دي. له شپږم نه تر نهم ټولګي پورې او له هغه نه تر 12 ټولګي پورې کتابونه ډیزاین شوي دي. او همدا اوس چې ما تاسو سره خبرې شروع کړې، له دنه مخکې مې د یو سیډ لیو هیات سره مجلس و چې دغه د چاپ لپاره امکانات رینه ترلاسه کړو او کتابونه چاپ او روسي وویشو. بیا هم متاسفانه زموږ نننۍ ستونزې ډېرې له تیرو لسیزو نه موږ ته راپاتې دي. موږ د ټولنې نبض او د ټولنې نفوس یو ورځ کې نه سو بدلولی یا په یوې لسیزه کې نه سو بدلولی. خصوصا په کابل کې ستونزه د مورنۍ ژبې ډېره ده، خصوصا د پښتنو لپاره. هغوی چې له کلیوالو سیمو راځي یا د پښتنو کورنۍ دي، هغوی باید په دري ژبه زده کړې وکړي. کسان په 1 ناحیو د کابل کې موږ دې ستونزې ته رسیدګي کړې ده، او په ښوونځیو کې موبایل ټولګي د پښتنو لپاره او د دري ژبو لپاره جوړ کړي دي. خو بیا هم سل په سلو کې دا ستونزه نه ده اواره. په تېره بیا خصوصي ښوونځیو کې دې شي ته ډېره پاملرنه نه کیږي، او ماشومان چې ورځي هغوی ته یوازې په یوه ژبه باندې تدریس کیږي. د دې ستونزه دا ده چې متاسفانه له کلونو کلونو راهیسې کابل داسې یو پاتې سوی چې د ژبو توازن ته او د ژبو د ویونکو توازن ته متاسفانه پکې پاملرنه نه ده سوی. همیشه یو ژبي سیستم په کابل کې پاتې سوی ده، که مکاتبو دولتي، که مکتبونه دولتي، که تدریس، که کتابونه، هر څه چې وو په یوه خاصه ژبه وو. او له اطرافه هم چې خلک راتلل فکر یې کوو چې مکلف په دې دي چې هغه ژبه زده کړي او په هغې ژبه زده کړې وکړي. اوس دا سیستم لږ لږ د بدلون په حال کې ده. موږ ټولو ریاستونو ته، خصوصا د کابل معرف ریاست ته، هدایت ورکړی رسمن چې په کومو ښوونځیو کې چې د پښتو شاګردان ډېر دي، هغلته د پښتو ژبې استادان استخدام شي او کتابونه ورته وویشل سي. او په کومه سیمه یا ښوونځي کې چې هلته د دري ژبې شاګردان زیات دي، هلته د دري ژبې استادان استخدام شي او کتابونه ورته وویشل سي. پخوا له دې نه چون دا اصل نه و، اکثریت ښوونکي که پښتانه هم دي په دري تدریس عادت شوي دي. اوس چې ته پښتو صنف ته هم بیایي، هغه په دري ژبه ډېر خوشحاله دي چې تدریس وکړي. یا هم استادان اکثریت د دري ژبې ویونکي دي،
ځکه عادت
شوي. عادت شوی دی لسګونو کلون رئیس دوی په غیوا ژبه باندې تدریس کړی، حتی از دکون کی چې ورته وای چې یا پلرونه درته وای چې په بیل ټولګي کې کېنوي د پښتو خپل نه دی خوشاله چالتو لاړ سي. بنان موږ باید دغه ټول ملحوظات ته پاملرنه وکړو، د زدکون کې خپل خوښي ته، د کورنۍ خوښي ته، د تدریس مؤثریت ته، او دې ته چې څومره امکانات موږ لرو. مثلا موږ په یو ښوونځي کې د دې لپاره چې د پښتو زدکون کې لپاره پښتو درسي زمينه برابره کړي، کیفیت له نظر نه څه غورځوي، چالتو هیڅ معلم نه وي، او تا یو سلویخ کسان جدا کېنولي او ورته وای چې دا خو پښتانه دي او موږ ور پښتو صنف ورته جوړ کړی ده. بنان هم استاد ورته موجود وي، هم کتاب ورته موجود وي. دې ته کرا کرا موږ روان یو، خو په داسې یو سلسله به مخته ځو چې پکې کیفیت له لاسه ونه لویږي، په داسې یو سلسله به موږ مخته ځو چې پکې د ماشوم او زده کوونکي حق تر پښو لاندې نه سي.
حقمل صاحب، د یو مثال په توګه وایم، تاسو هم دغه مشکلات یادونه وکړه او یو څه ما دوهمه پوښتنه هم پکې ځواب شوی ده، خو بیا هم فرزن د کارتیناو په سیمه کې په کابل کې د پژواک لیسې نه هغه ماشومان چې په غوښتلې په پښتو ژبه درس وایي، هغه د محمد صدیق پسرلی لیسې ته ولېږل شول هغه ښوونځي نه. اوس یعنی اغلته چې زغه کېدلې ما هم دغه مسله شته ده، نو کېدای شي په نورو کې به هم دغه وي. دغه د استادانو فرزند دوی ته د استادانو رسول به څنګه وي؟
ګورئ، ټولګی به ورته اضافه کوي، ښوونکی به ورته اضافه کوي. خو احمد شاه بابا مینه کې یا هم حسین نور محمد شاه مینه کې چې تاسو یې یادونه وکړله، هلته د ستونزه حل کېدلی سي. مثلا یو ښوونځی څنګ ته ستدي استاد صدیق پسرلی یا د هاشم یوندوال یا نور ښوونځي په دغه ډول سره، یا استادان هم سره. ځینې سیمو کې هم د استادانو کمښت ده، هم د ښوونځیو کمښت ده، هم د ټولګیو. بیا هم موږ ټولو زده کوونکو ته ویلي دي که چیرې 15 نه ډېر کسان، له 20 نه ډېر کسان تاسو داسې برابرېږئ چې په یو مشخصه ژبه تدریس غواړئ، تاسو عریضه کولی سي ادارې ته، او اداره مکلفه ده چې تاسو یو ټولګی برابر کړي، یو استاد درته برابر کړي، او یا هم په هغې ژبه د تدریس امکانات درکړي. زه چې د نشراتو د رئیس په حیث تاسو سره خبرې کوم، ما په کافي اندازه فیصدی د ژبو په پام کې نیولی او کتابونه مې تیار کړي دي. هر ښوونځی چې په کابل کې او په هر سیمه د افغانستان کې په مورنۍ ژبه کتاب غواړي، موږ ورته برابرو او دا حق ورته ورکو.
تاسو مخکې ویل چې په څو اتو ژبو نور هم دوی ته د زده کړو زمینه به مساعده شي. زه یو وخت غږېدلی وم دا د پشهیي ژبې ځینو کسانو سره، او یو په کابل کې خصوصا یا په ځینو نورو سیمو کې هندوان او سیکان موږ افغانان شته دي چې هغوی هم دغه ګیله بلرله چې مونږ په مورنۍ ژبه مونږ ته د زده کړې زمینه ده.
دوه بحث دي، یو په مورنۍ ژبه درس ده، یو د مورنۍ ژبه درس ده. د اساسي قانون هدایت داده چې موږ باید ټول وګړو د افغانستان ته د مورنۍ ژبه د تدریس زمينه برابر کړو. د دې نه داسې استنباط کیږي چې مثلا په یو سیمه کې د پښتو ژبه ویونکي ډیر دي، هلته موږ نسو کوي چې دغه ټول درسي سیستم په پښتو ژبه کړو.
اما
زکه استادان نه لرو، کتابونه نه لرو، د کتابونو لیکوالان نه لرو، د نصاب متخصصین نه لرو، دا غټه قصه او سلسله ده. او د دې ټولو ترڅنګ په لوړو زده کړو وزارت کې او په د لوړو زده کړو په موساتو کې موږ دا ژبې نه لرو چې دای د پښتو د ریس دانه کې لیکل او لوستل د ځانه کې او راځي چې باید په پانتونونو کې کین. دا یو غټ مشکل ده. د یو غوی لپاره موږ د مورنۍ ژبه د تدریس زمينه برابر کړي، اما رسمي تدریسي ژبه زموږ هم د پښتو د ریچ دی، هغه د ټولو افغانستان لپاره دی، او د دې دوړو وینکو ته موږ امکانات برابر کړي دي.
اوس څنګه کېدلی شي، یعنی څه فکر کوئ دغه مشکلات حل شي؟
خا د مشکلاتو د حل لپاره خو یو ورځ یو کال ویل دا مشکله خبره ده، ځکه موږ پراته لدې جزئي مشکلاتو نه، موږ ډیر غټ کلي مشکلات هم لرو. موږ مثلا پوره ښوونځي نه لرو، موږ مثلا پوره د ښوونځي تعمیرونه نه لرو، موږ په هغه فیصدي چې د ښوونکو ضرورت د ښوونکي نه لرو، کتابونه نه لرو. دا ټول مشکلات دي، کرا کرا موږ د حل پر لور روان یو. مثلا که تاسو یو کال مخکې مطالعه کوئ، شاید په دیولو سناهیو د کابل کې هم تاسو د پښتو ژبه خوندي نه درلودای، تاسو ان شاء الله یو کال وروسته یا څلور پنځه کال وروسته که ګوري، شاید ډیر روشتو کې لدنه ډیر خسي. او ته لدی ورها خو از ما په خپل نظر دا چې د درې ژبو یا د رسمي ژبو یا د ملي ژبو تقویه خو ډیره ضرور ده. خو زه فکر کوم تر هغه چې موږ خپل تعلیمي سیستم نړیوال نکول، نړیوالو ژبو سره یو نه تړو، انګلیسي ژبه پکې تقویه نکو، او له نړیوالو سیستمونو نه استفاده ونکو، زموږ دا کاروان هدف ته پیغړول سره چې موږ غوړو نه سرسید شه. تاسو سره مې په سوسو واري دا خبر کړي، هغه ورسید مورنۍ ژبه ورځ منځل کې دایغه مجلس کې ما دا خبر وکړل چې ما په هند کې د ټولن په هنې په برخه چې سړنې کولې، هر کلی ته بچلاړل مې خو بیل چې موږ ته په خپل مورنۍ ژبه د تدریس خبره پریک دی، موږ ته په انګلیسي ژبه د تدریس ضرورت ده، ځکه چې انګلیسي هغه ژبه ده چې نړۍ ورسره تړلې ده او نړۍ تړي او علوم پیشرفت علوم مکترازه کوي. زه فکر کوم چې د محلي ژبو د تقوی تر څنګ د مورنۍ ژبو د تقوی تر څنګ ښه دا ده چې په تعلیمي او تحصیلي سیستم کې موږ انګلیسي ته ډېر ارزښت ورکړو.
او زده کوونکو ته په کار ده چې انګلیسي
بېله شکه کنه زده کوي بهر کې به د زده کړو چانس نه لري، کنه زده کوي له بهرنیانو سره د سیالۍ چانس به نه لري، کنه زده کوي په هغه محدودو تعلیمي موادو به اکتفا کوي چې دلته تکرارا د کلونو کلونو لپاره ورباندې ترفیات اخیستل سوي دي، سیړنې ورباندې سوي، کاپي سوي دي، لیو کتاب بل کتاب تر اخیستل سوي، زوړ کتاب کې خدل سوي او عین مواد په نوي کتاب کې اخیستل سوي دي. په دغه ډول سره په مخ روان یو.
ډیره مننه.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
وحید الله اکسیر له څلورو میاشتو راهیسې د غوره روغتیا په نوم مجله خپروي. ښاغلی اکسیر وایي چې د غوره روغتیا د مجلې مطالب په روانه ژبه لیکل کیږي چې هر څوک استفاده ترې وکړای شي. له ښاغلی اکسیر سره مې مرکه کړې ده. نوموړی وایي
د مجله میاشتنۍ مجله ده، د هرې میاشتې په لومړۍ نیټه خپریږي. څلور میاشتې کېږي موږ کار کوو، څلور ګڼې مو چاپ کړې دي او پنځه مایې تر کار لاندې.
اکثر صاحب تاسو انګلیسی ادبیات لولئ او کومه مجله چې چلوي دا مجله د روغتیا ده، نو څه فکر کوئ د دې د مطالبو ایډیټ، د دې د مطالبو کاروالی دا به ستاسو لپاره مشکل نه وي؟
مشکل
خو بیخي تخصصي شی ده.
لیکنې تخصصي نه دي، لیکنې د عوامو لپاره پکې خبرېږي. د ایډیټ په برخه کې بیا موږ ډاکتران لرو، داسې ډاکتران دي چې هغوی هم ادبیاتو سره کار بار دي او هم لیکنې کوي، روغتیایي لیکنې کوي. یا روغتیایي برخه چې ده هغه دوی ایډیټ کوي او ما پورې چې اړه لري هغه زه بیا ایډیټ کوم.
د دې مجلې ټول مطالب طبي مسایل
نه
او که مختلف مسایل نور هم پکې خبرېږي؟
په مجله کې روغتیایي او ارواپوهنیزې لیکنې خبرېږي، یعنی ارواپوهنې ته مو هم برخه پکې ورکړې ده. او بل همدارنګه د مجلې په آخر په آخر برخه کې بیا موږ یوه د نثر لیکلو لارښود لیکنه هم خپرو. هغه د دې لپاره ځکه چې نثر لیکلو ته کار شوی، خو له بده مرغه چې هغه یوازې له هغه د ادبیاتو په مجلو کې خپرې شوي دي هغه لیکنې. نو موږ داسې یو فکر وکړ چې راشئ په یوه داسې مجله کې چې هغه له ادبیاتو سره ډېر اړخ نه وي، ځکه نن سبا هر څوک هغه ته ضرورت لري دا د نثر لیکلو ته باید نثر لیکل زده کړي.
اکثر صاحب په تخصصي مجلو کې تاسو په خیال باندې داسې یو موضوع لکه تاسو چې یادونه وکړه فرزن نثر لیکل، هغه به څونه اهمیت ولري؟ فرزن زه کیم که وغواړم چې د نثر په حصه کې معلومات ترلاسه کوم، کوشش کوم چې داسې یو کتاب پیدا کوم چې مشخص په همدې موضوع باندې لیکل شوی، او بیا که نه وي نو بیا به په داسې یو مجله کې د نثر په ارتباط باندې معلومات لټوم چې هغه ادبي مجله وي او مقالې فرضاً اکثره همداسې موضوعاتو ته ځانګړې شوي. داسې موضوعات تاسو په خیال باندې څومره ضروري دي؟ ولې په دې وړه مجله کې چې تقریبا دو دیرش صفحې ده او په دې کې هم تاسو دا تقریبا په دریو برخو ویشلې ده چې یوه برخه یې بیخي بیا له دینه بیل یو شی ده، یعنی نه سوای کېدلی چې فرضاً که زه وایي په یوناني طب باندې به مې یو څه لیکل، په دې برخه کې به مې یو څه کار کړی و، ځکه په افغانستان کې د یوناني طب په حصه کې هېڅ نه دي سوي. د دې په یوازې چې نثر لیکل وای ما امکان لري چې په یوناني طب باندې یو څه کړی وای. ستاسو نظر دا څنګه ده؟
زه فکر کوم نثر لیکل د هر چا لپاره ضروری خبره ده. زه داسې وایم چې یو خغه خبرې دي کنه چې موږ کوو. زه یو جلا فکر لرم. زه وایم چې باید که یو مجله وي، که د غد اقتصاد په برخه کې وي، که د کمپیوټر ساینس په برخه کې وي، که د هر شي په برخه کې وي، که د روغتیا ارواپوهنې، په هغې کې باید نثر لیکلو ته ځای وي، د نثر لیکلو زده کړې ته ځای وي. ډېر خلک دي د ادبیاتو مجلې نه لولي یا ادبیاتو کتابونه نه لولي. که دغه مجله مثلا دغه د روغتیا مجله دوی واړوي راواړوي، که هغه د نثر لیکلو زده کړه نه کوي، دغه لیکنې سره چې مخ کیږي دا مې یوه لویه خبره ده چې دوی یوازې وګوري نو یو څه به ترې ترلاسه کړي.
بهرحال تاسو خپلو خبرو کې وویل چې مجله مو مواد او مطالب داسې دي چې د عوامو لپاره دي. د دې نه مطلب څه و؟ یعنی څه قسم د عوامو لپاره
لیکنې چې پکې خبرېږي؟ هغه باید داسې لیکنې وي چې هر څوک یې ولولي، هر څوک پرې پوه شي.
فرضاً د اډوکو په حصه کې تاسو که چاته معلومات ورکوئ څه قسم به ورکوئ؟
اغه نو لیکنی زمون لیکوالان اختیاری دي، مثلا ک د اډو کو په باره کې معلومات ویغه باید اسې نه وی چې اغه په یو ډاکټر دی، یو ډاکټر لپاره ولیکي، بعد یو ډاکټر یې دی یو عام سړی لپاره ولیکي، چې کدی مثلا ګونډي خوږیږي نو څنګه به خپل علاج کوي، یا به مثلا څه به ورسره کوي. دغه سي
څه فکر کوي د دغه سي معلومات خپرول چې خلکو ته دا وایي چې تر ډیره د پوری خپل درملنه خپل کوي؟ ځینې داسې مرضونه دي فرضاً یو څوک ته د فشار مشکل بلري، او پاینال کې به فرضاً ستاسو تجویز داسې ورته چې تاسو د فشار دغه ټابلیټونو نه استفاده وکړي مثلا، او هغه به بیا بل داسې مشکل لري چې کچیرته د فشار د ټابلیټونو نه استفاده وکړي، هغه مشکل به ډیر جدي، ممکن ده د مرګ پایسي. داسې مشکلات به څنګه تاسو داسې شیان په نظر کې ساتئ یا کنه ساتئ؟ او دا معلومات چې خپروئ دا څه قسم معلوماتي فرزن؟ ځینې معلومات خو نه کی فرزن تب خو ډیره و لوی دنیا ده.
په دې مجله کې موږ داسې لیکنې خپرو، داسې موږ نه لیکو چې تاسو مثلا که دغه ناروغي لرئ نو بیا دغه ټابلیټ وخورئ، یا ډاکټر ته مزه نو دا کار وکړئ. مثلا زه به یو څو لیکنه نمونه درته واخلم، د البته د روغتیا او ارواپوهنې دواړو په برخه کې دي. فواید ماست، مثلا د زړه حمله چې څنګه کولای شو د زړه د حملې څخه ځان وساتو، چې ګونه فرزن د زیبا و سالم دشته باشیم، د نو بیا د ارواپوهنې په برخه کې ده. لاس هغه عبارتونه چې ماشوم ته ویل خنه دي، لا ماشوم عاطفي غلا، فواید خندیدن چیست، سیگریت های الکترونیکی به ترک سیگریت کمک نمی کند، او همدارنګه موږ له براین تریسی سره یو مرکه هم پکې لرو. نو دغه سي موضوعات موږ پکې خبرو،
یعنی تر ډیره د پوره هغه معلومات دي چې هر چا ته ضرور دي چې په غو باندې پوسی. تاسو د درملنې لارې چارې خلکو ته نه خیاستی، بلکې وقایوي تدابیر دي چې د غو په برخه کې تاسو خلکو ته معلومات ورکوي، او هغه څه دي چې هر سړی لازم ده چې ور باندې پوه شي. اوس خو انټرنیټ دنیا سره تړلې ده، معلومات په پښتو کې، په دری کې، په نورو ژبو کې ډېر اسانه دی او هر سړی پیدا کولی شي. تاسو چې مقالې خپروي د لیکوالو، اول لاس مقالې دوی له نورو کسانو را اخلي، تاسو ته یې راستئ، خپله یې لیکي، څونه مطمئنه یاستئ له دې چې فرزن دا به بل ځای نه خپرې شوي؟ یعنی اکثره مسؤول مدیران خو په دې باندې هم ډېر ټینګار کوي چې اول لاس مطالب دوی خپاره کړي. تاسو د مسؤول مدیر په صفت باندې فرزن د مستو په حیثه کې چې تاسو وویل په دې ارتباط باندې ډېر لیکنې شوي، دا تاسو څنګه معلومولای سئ چې فرزن د مستو په ارتباط باندې چې کوم معلومات تاسو خبر کړي دي دا اول لاس معلومات دي او تر تاسو له مخه نه دي خبره سي؟
نو زه خو خپل کوشش کوم چې اول لاس معلومات خبره کړم، او لیکوالان نو ته هم چې لیکنې ترې راخلم نو ورته وایم چې باید، حتی اوس خو هر څوک فیسبوک لري، په خپل فیسبوک کې دې باید نوي نشر کړي دغسې لیکنه وي. هغه لیکنه چې زه یې وګورم چې ما بل چیرته لیدلی وي، یا کوم بل څوک راته ووایي چې دا لیکنه خپره شوې ده چیرته، نو بیا هغه موږ نه خبرو. تر ډیره حده کوشش کوو چې موضوعات نه وي.
مجله مو محدود تر ته هم د کابل پورې ده که ولایتو ته مست؟
موږ کوشش کوو چې مجله ولایتو ته ولیږو. په کابل کې یوازې ډاکترانو ته لیږو، د نورو خلکو ته نه ورکوو، ځکه کابل کې اوس خلک چې وایي چې خلک کتاب نه لولي یا مجلې نه لولي، هغه یوازې زه فکر کوم په کابل کې نه لولي، په ښار کې نه لولي. په کلیو کې چې ما څومره خلک لیدلی دي، هغوی که چیرته یو کاغذ پیدا کړي لیکنه پرې شوي وي هم را اخلي، هغه لولي. نو موږ مجله یو پروګرام هم ورته برابر کړی دی، مجله وردګو ته، جلال آباد ته، پروان ته، غزنی ته، او په دې بله ګڼه کې انشاءالله هلمند ته مو هم په نظر کې دي، هلمند ته یې هم لیکو. وړیا
اکثر صاحب مجله البته لګښت غواړي، او تاسو یې وړیا ویشئ، د دې مصارف خپله پوره کوي، نور کسان مرسته درسره کوي؟
د دې مجلې مصرف چې پرې راځي هغه یو شرکت دی، د دوا وارداتي شرکت دی، هغه ورکوي. موږ د مجله وړیا ویشو او انشاءالله دوام به وکړي.
کورو مدام ډېره مننه،
ژوندی اوسئ. خیر.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
پر اکوال می خیل دازل د ځواني مرک شاعر دانیال تریر یو نظم چې دغه د اردو لوی وګدي منظومه خدا میرے نظم کیو پړېګه څخه خستل شوی دی، پښتو ته منظوم راجباړه لای او دکلمه کړای دی. پام ورته راړوم.
د وحشت کرونده ځکه د خپلو خزانو په سبب نه ده خوندي، ځکه د خپلو خزانو په سبب نه ده خوندي. انسان ته هم دی خپل خوبونه بلا، دا خزانې او دا خوبونه مترادف دی نه دی، دا خزانې او دا خوبونه مترادف دی نه دی. ځکه که داسې وای نو مار به خزانو غوندې خوبونه هم ژغورلی ضرور، د خزانو غوندې خوبونه هم تر خاورو لاندې، د خزانو غوندې خوبونه هم تر خاورو لاندې. په تجوریو کې به پټ پراته وای، مګر خوبونه خو په خپله، مګر خوبونه خو په خپله، د لیمو تر دریڅو د باندې په لارویو پسې نارې وهي، د بدلمنو فاحشو غوندې بلنې د قربت ورکوي. خو په رضا له خزانو سره نه کېږي قربت، خو په رضا له خزانو سره نه کېږي قربت. په زور زنایې لوټل کېږي عزت، سره خوبونه سره خوبونه خزانې هیڅ شباهت نه لري، سره خوبونه خزانې هیڅ شباهت نه لري. بیا هم په دې دواړو جوړېږي سنگارېږي محلونه مدام، خو دا ضرور نه ده چې چېرته په لیمو کې وي خوبونه میشته، خو دا ضرور نه ده چې چېرته په لیمو کې وي خوبونه میشته. هلته د وي تر مځکې لاندې خزانې هم پرتې، په هغه ځای کې راټوکیږي وحشت، په هغه ځای کې راټوکیږي وحشت. چې دغه دواړه پکې نشنه کېږي، دا کرونده کوي د ډار او د هوس ګلونه، او له ګلونو د باروتو خوشبوی لټېږي. انسان او مځکه دواړه نه دي خوندي، انسان او مځکه دواړه نه دي خوندي. ځکه وحشت د خزانو او د خوبونو، ځکه وحشت د خزانو او د خوبونو ډېره سره غواړي. د پاس اسمان نندارچان ناست په تیټر کې د وروستي منظر لیدو په تمه، د پاس اسمان نندارچان ناست په تیټر کې د وروستي منظر لیدو په تمه. تلوسه اوج ته د ختلې چې انسان کم ځکه څوک لوټل کېږي لومړی، تلوسه اوج ته د ختلې چې انسان کم ځکه څوک لوټل کېږي لومړی.
په تیره ادبي باس کې ښاغلی عبدالنافع احمد د طنز په تعریف او ډولونو راته غږېدلی و. د نن په باس کې د ټوکي، حزل، عجوي او طنز په فرقونو راته غږېږي. د باس د اورېدلو بلنه درکوم. احمد صاحب ستړی مسي
اوبان صاحب تم ستړی مسي ژوندی اوسې.
په تیر باس کې مو طنز راته تعریف نه کړ، خو یو دوه مشخص ټکي مو راته وویل چې یو یې دا و چې خندا او ظرافت باید ولري، او دوم باید انتقادي، او هغه هم د سمون په خاطر یا پاره. احمد صاحب تر اوسه مو څومره طنزونه لیکلي دي؟
تر اوسه پورې مې د طنزونو دوې مجموعې چاپ شوي دي، سیاسي عینکې او د هغه مخکې سپیسنګ مډالونه وګټله، او یوه رساله ده د طنزي تعریفاتو په نوم، هغه هم تر اوسه نه ده چاپ شوي، او نور هم داسې متفرقه طنزونه لرم چې په سایټونو کې خبره شوې دي، خو په کتابي بڼه تر اوسه پورې نه چاپ شوي.
طنزونه خو لیکل کېږي، خو کوم تعریفونه چې شوي دي او د دې تر څنګ کوم تفکیک چې سوای ده؟ فرضاً ټوکه له طنزه بېلوي. تاسو هم په تیر ځل د هجوي او د هزل په حیثه کې خبرې وکړې، او دوی مو بېل کړو له طنزه. حال دا چې ما ډېرې داسې ټوکې لیدلې دي چې په تمامه معنا هغه کوم خصوصیت چې طنز لري او هغه ته چې قایل دي چې فرضاً په دغو خصوصیاتو لیکنه طنز ده، په یوه ټوکه کې په تیر باس کې تاسو هم راته وویل چې په شفاهي طنز کې ټوکې هم شامل دي، البته هغه یې چې ظرافت او خندا هم ولري او انتقاد هم یې پکې. له دغو دوو ممیزو ورعلاوه طنز نورې داسې ممیزې هم لري چې هجو او هزل او ټوکه سره بیلولی سي.
طنز د ټوکو د هجوي د هزل او د کمیډي سره یو خپلوي لري چې هغه خپلوي د خندا په برخه کې ده. لکه طنز چې سړی خندوي داسې کمیډي هم سړی خندوي، ټوکه یې هم خندوي، هزل یې هم خندوي، هجوه یې هم خندوي. یعنی طنز یو مشترک عنصر لري د نورو ټوکو سره. یوازنی شی چې طنز د ټولو جلا کوي هغه هدف دی او د اخلاقو برخه ده. مثلا اول هجوي ترازو، هجوه، حجو عربی کلمات اصلا چې په خوای تنزونو ته حجو ویل. حجو معمولا د ستاینې مقابل اړخ دی. یو شاعر، یو لیکوال، یو ادیب هغه وخت یا یو د دربار یو ټوکمار یا یو ظریف سړي چې په کله یو ډېر ظریفانه خبره وکړه پاچا بغت یې نام ورکوي مستایبه. په خوا قصیدې رواج وي، دربارونو ته په خلکو قصیدې لیکلې، اشخاص ته به لیکلې، د دوی فتوحات به استا، د پاچانو فتوحات به استایلې، د دوی قوم منصب به استایې، د دوی کړنې به استایلې، د دوی سخا به استایلې. نو پاچانو به دوی ته ډېر ماجی امتیازات ورکول. خو هغه وخت هغه لیکوال، شاعر، ادیب هغه چې وسه په لاس وره نغله، بس نو د اصلو پر ځای به یو زهرجن ترخه جبره وېسته، نو بس هغه پاچا ته به لګیاسو، یا مستقیم یا غیر مستقیم. نو په بده ویلو، په غندلو به شروع کړل. دغه په یو هنرمندانه ډول د یو چا غندل، سپکول، رټل، دا حجبه و چې د دې هدف معمولا شخصي عقده وه. خو دا چې په هغه وخت کې سیاستونه مستقل نه مطالعه کېدله، جلا نه مطالعه کېدله، په افرادو پورې تړلې وه. که څه هم ستونزې او مشکلات به په حکومتداري کې به ستونزې وې، مشکلات به، خو دا چې هغه وخت حکومتونه د خلکو په خوښه نه وه، هر څه پر فرد راڅرخېدله. هغه به پاچا و، امپراتور به، ملکه به، ځکه نو ټول بردونه و حملې هم په افرادو باندې کېدلې هغه وخت. بل هزل دی. هزل هم عربي کلمه ده، د عربي ژبې څخه پښتو ته راغلې ده. موږ اوس په پښتو کې هم هجویه شاعر لرو، هم هزلیه یا حزلیات، که داسې حزلیات ته موږ په پښتو کې چټیات هم وایو. دا یو مناسبه کلمه یو چټي او بس کلام دی چې شاعر او لیکوال په شرمیږي. یعنی تاسو به ډېر لیکوال او شاعرانو وګوري، هجویه شاعري به لري، حزلیه به لري، خو چاپوي به نه. په دې باره کې یوازې خوشحال بابا چې دا جرأت یې کړی چې په خپله زمانه کې په قلم باندې خپل هجویه شاعري لیکلې ده. دا کار غني خان کړی دی. خو د هغه څخه راورسته که وګورو نور شاعران، مثلا استاد نومیالی، دی ډېر غني هم د هنري کیفیت په لحاظ باندې ډېر قوت لري. د ده اثار، دی هجویه اثار لري، هم یې د نثر په شکل لري، هم یې د نظم په شکل باندې لري. خو دا چې د ادبیاتو په نوو تعریفاتو کې اخلاق او اجتماعي ارزښتونه ډېر ستر رول لري، یوازې په ټولنه کې د دا خبره هم نه ده. یعنی دا چې ډېر شاعران لرو چې د هیچا نه بیریږي،
ډار نه کیږي،
هو د ډار خبره نه ده. اما دی دغه څه دفاع نشي کولای، دا د ادب کورنۍ ته نشي منسوبولای. دا ادب نوې تیوري دا په خپل لمن کې نه مني، په خپل غیژ کې نه مني. دا ادب د دایره څخه باسي، ځکه نو دی په شرمیږي. دا چې ډېر لیکوال کې زړه به غواړي خوانبور کې د خپل ذهني تسکین لپاره چې خپل وخاندې نور هم وخاندي. اما د ټولنې اخلاقي اړخ او بیا اخلاق من په ادبیاتو کې، په هنر کې ډېر مهم بحث دی، ځکه چې ادبیات د ټولنې سره تړلي دي او اخلاق د ټولنې سره تړلي دي. چې لیکوال دې ته اړ باسي چې د لوستونکي د مخاطب څوک دی، نو هغه څوک چې پر اخلاقي اړخونو باندې ډېر ټینګار لري، تک هغه ته یو څه ورکوي، هغه به په اخلاقي مارګ لړلې، په اخلاقي مسله به دي وایي. ځکه نو د وخت په تېرېدو سره هجو او هزل، لکه په عربي او په فارسي کې چې د مور ډول ویدره، په پښتو کې هم د موډل ویدلې دي، د یو ناچالو د زړو سکو په ډول باندې د ځینو خلکو سره په جوبو کې پاتې دي.
خو دوه شکل خو دا وو، درېم فکر کوم ټوکه ده.
هو، درېم شکل ټوکه ده. ځینې خلک داسې فکر کوي او دا یو غلطي مشهور دی، وایي دا طنز نه دی، دا ټوکه. ما په نظر دا یو اشتباه ده. دې ټوکه د محتوا په ډول باندې پیژني، بلکې ټوکه محتوا نه ده. ټوکه قالب دی، فورم دی. ټوکه تر ټولو کوچنی داستانی فورم دی. کله چې یو ټوکر ډیر وژدم، اما تو ټول کوچنی بیلګې هم موږ لرو چې بیخي ولن ډایلاګ دی. په دې فورم کې هم حج وسته، په دې کې هم حاضر سته، په دې کې په ټول باندې پراته طرزونه هم سته چې ما مخکې یادونه وکړه. داسې ټوکې موږ لرو چې هغه د طنز په ټول باندې پره دي.
کیدای شي د اوریدونکو به سودای دې مسلې ته ځینې ټوکې تاسو وویل چې د حج و خصوصیات لري، هغه مساله لري، ځینې د حزل لري، هغه چې د طنز په ټول پوره یې. داسې یو مثال کیدای شي موږ ته ووایاست.
د بابا دا متر یادم به د ښوونې او روزنې په سیستم باندې ډېر انتقادونه سوي دي، یا په سیستم باندې سوي دي، یا په معلم مربی او په ښوونکي باندې سوي دي. نو هغه خلکو چې د ظرافت هیڅ قوي و، هغه د یو بې کفایت معلم په اړه یو ټوکه ویلې ده، او دا ټوکه په ولس کې لاس پر لاس سوې ده. هغه معلم چې خپل صنف نسي کنټرولولی، په هر لحاظ چې نسي کنټرولولی، خو بالاخره دی ملامت بلل کېږي چې باید خپل صنف کنټرول کړي، د تدریس بهیر باید سم وڅاري او یو ښه مدیریت وکړي. ټوکه داسې چې وایي د معرف وزارت ته خوا تفتیش آیات للی وي مکتب ته، نو د دې لپاره چې ښه نظارت وکړي، د دې پر ځای چې د مکتب اداره په جریان کې واچي، د ادارې سره خبرې وکړي چې څنګه په موټر کې چته سوي دي، د مکتب غولي ته چې ورغلي دي مستقیما یو صنف ته تللي دي، د سیم په دروازه کې درېدلي دي، په سیم کې وغال مغال دي، دوړ دي، خرچلې کې جان بخار ده، چیغې او خنداوي و ناري دي. نو چنداني څوک نه مې څوک په کړکۍ کې ناست دي، څوک په چت پر راځړيږي، څوک یې د بل په اوږو کې سپاره دي، خو خبره نه اورېده کېږي. نو د تفتیش د هیئت مشر دا وسیم ته نه وتی، ډېر په قارم دی، او دا سیم د لویانو سیم دی چې وی کتل په دې کې چې د ټولو غټ حالکو په نظر باندې غټ وره دي چې ورم راکړه درغوښه ونیوي. نو هغه ته وایي چې تو غټ حالکه دا نور قدر تا کوشنی دی واره دي، ته ولې شوخی کې سم ودرېږه خو سیم ټول چپس. نو ورسره دغه حیات نسیات شروع کی چې تاسو د درس لپاره ځي بد کاری دا مو سال جوړ کړیو. په اخر کې پښتنه وکړل چې معلم چیرې دی؟ نو شاګرد وویل ورسره دا تاسو د غوښنه ولدي دغه زموږ معلم دی. یعنی په دې معنا چې هغه معلم د دې پر ځای چې نور کنټرول کې په دې شوخی په جاندو خره کې معلم سره شریک دی، شاګردان سره دی په ګډه اندو خره جوړ کړی. دلته ګورو چې شی هغه په داستان ادبیاتو کې یو اصل موږ لرو د تلوسې په نوم، سسپنس، تلوسه ده. یعنی سړی ته منتظر کی چې اوس معلم به څوک دی، معلم به راسي، معلم ته به څه وایي. دې ته د چانه دی پام چې هغه ته ټولو شوخ، هغه ته ټولو د ګډوډۍ سبب چې سوی دی، هغه په خپل معلم دی په دې صنف کې.
ټوکه جالبه وه احمد صاحب، البته دا ما په بل شکل ما اورېدلې وه. وایي له صنفه یې ایستلی و، بیا وایي چا ورته وویل چې معلم مو چیرته ده، وایي هغه چې تا له صنفه وویست د هغه معلم. هو د دې مختلف شکلونه ستدي. د ټوکی او د طنز عمده ممیزه چې دوی سره بیلایي دا څه دي؟
یو ممیزه خو دا ده چې ټوکه تر په داستاني فورم کې او طنز تر په داستاني فورم کې نه، په هر فورم کې راتلی شي. یو تفاوت یې دا دی. بل تفاوت یې دا دی چې ټوکه معمولا په شفاهي شکل په ولس کې لاس په لاس کې اوړي راوړي د ولسونو ترمنځ، او تنظونه معمولا یو مشخص ادرس لري. په تیره مالیسې تنظونه مشخص لیکوال لري، او لیکوال هم د نورو لیکوالو ترمنځ مشهور دی چې پلانی طنز لیکوال دی. یو تفاوت یې دا دی. بل تفاوت یې دا دی چې تنظونه تمثیل سوي هم دي، خو ټوکې چندانې نه تمثیل کېږي، یا که تمثیل کېږي نو هغه ځینې خاصې ټوکې دي، هغه هم په دا تمثیلي شکل یې هم ولسی دی، په ولسی بنارو کې تمثیلېږي. اما تنظونه داسې ډېر تنظونه چې په هغه باندې سریالونه جوړ سوي دي، فلمونه جوړ سوي دي. د مثال په ډول د دونکشت په نوم سره یو رومان دی، اسپانوي، ډېر مشهور دی. دا د سریال په شکل باندې ستاره، په ځینو ناولونو باندې، په ځینو ترجمه ناولونو باندې فلمونه جوړ سوي دي، ډرامې د سټیج په سر باندې تمثیل سوي دي. نو ټوکې دا شکل نه دي، ټوکې معمولا په شفاهي بڼه ویل کېږي. لکه ټوکه چې لنډه ده، دغسې په یو خاص مقطع کې ویل کېږي، خلک ورباندې خاندي او بس د زمانې باد یې د ځان سره وړي.
احمد صاحب، دا خو یې هغه فرقونه وو چې په شفاهي شکل سره هغه موجودې دي په ولس کې. نور داسې څه عمده فرقونه لري چې که یو څوک وغواړي چې په دې پوه سي چې دغه ټوکې ته فرضاً که ځینې ټوکې داسې دي چې د اصلاح په خاطر دي، لیکلې سوي هم دي، موږ دې ته طنز ویلی شو که نه شو؟
ټوکی لیکل کېږي نه، بلکې راټولېږي. هغه ټوکی چې موږ او تاسې اوس په کتابي شکل په لاس کې لرو، هغه د ټولنې څخه راټولې سوي دي، او هغه څوک چې ټوکی جوړی هغه په شفای شکل وای او هغه اکثر وخت لیکوالوم نه او کلیکوال نو هغه ور باندې د طنز نوم جوړی او یو څه د طنزي تیوري په چوکاټ کې اسکرنی سره سموي نور تفاوتونه د ټوکی او د طنز د دې چې د هدف خبره ده په طنز کې هدف د اجتماعي ناخوالو اصلاحي خو په ټوکی کې داسې د یو چا سپکاوی توهینی شخصي غچ افستلی بل کله چې د ټوکی هدف یوازې د خلکو تفریح او خندول وي اما د طنز هدف خندول نه دي بل مهمه خبره د ټوکی او د طنز د ژبې په اړه ده کله کله د ټوکی ژبه ډېر رکیک کوچټي کلمات کارول شوی ډېر پوچی خو کله د طنز ژبه پوچو هغه ته بیا طنز مسولی بيخي د طنز د چوکاټ څخه وځي دغه تعریف څخه وځي خندا په دواړو کې خو په هدف کې تفاوت دی په شکل کې تفاوت دی معمولا ټوکی په نثر کې خو طنز کې داسې چې په نظم کې راسي کې داسې تمثيل سي بل برخه د کارټون برخه ده کارټون د طنز یو شکل دی خو ټوکی د کارټون سره ایثار نه لري دا یو هم د تفاوت نه دی
کورمدان ډیر
مننه شو دې ښه اوسه